په کابل کې د غرمې ټیک 12 بجې وې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې یو ساته پښتو خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې. خو د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په اسلام آباد کې د ورستي او مخامخ خبرو پاړه تازه څرګندونې درته لرو. خو تر هغه د مخبه ل جنقال کوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وورو.
د افغانستان جمهور رئیس د تاجکستان او منګولیا له مشرانو سره په روسیه کې خبرې وکړې. په هلمند ولایت کې 1003 تنه سرتیری او بریدمران فارغ شوي او د امریکا متحده ایالاتو او ایران پروند اټومي خبرو په جریان کې ناندري وهلې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په روسیا کې د شانګهای همکاري سازمان د 15مې مشري غونډې په څنګ کې د منګولیا له جمهور رئیس تاقیه البدګورچ سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په ټینګولو خبرې وشوې او دواړو مشرانو په خپلو کې په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د همکاریو زیاتولو ژمنې وکړې. منګولیا له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال ځواک یا ایساف کې ګډون کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس د غراز د شانګهای همکاري سازمان د غونډې په څنګ کې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره هم وکتل. دواړو مشرانو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، سوداګرۍ، انرژي او ترانسپورت په برخو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکاري پر لارو چارو بحثونه وکړل. په دې سربیره دواړو مشرانو د اورګاډي په دوو سیمه ایزو پروژو چې یوې د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ او بلې د چین، تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ایران په مسیر ده هم خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان جمهور رئیسانو د غراز د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د انتقال د سترې پروژې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د طبیعي غاز د پایپ لاین د جوړولو په مسلو بحثونه وکړل. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلي اردو څخه 1003 تنه سرتیری او بریدملان پرون فارغ شول. د دې قلي اردو چارواکي وای دا کسان به د هلمند ولایت په ګډون په یو شمېر ګاونډیو ولایتونو کې د اړوند قلي اردوګانو لخوا په دندو وګمارل شي. د هلمند ولایت د 2015 قلي اردو د روزنیز مرکز مشر ډګروال شاولی زازی ویل فارغ شوي سرتیری او بریدمران به د هلمند ولایت په امنو سیمو او دغه راز په نورو ولایتونو کې د وطن خدمت کوي.
زمونږ دغه ورونه چې نن په دې ځای کې ولاړ دي، دوی دې ته آماده چمتو دي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په هر ولایت کې چې دوی ته دنده وسپارل شي
په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د تیر وخت په پرتله امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو او ایران پروند اټومي خبرو په جریان کې ناندري وهلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. ایرانیانو سمدستي خبرګون ښکاره کړ. متحده ایالات او اروپایي متحدانې تورن کړل چې روحیاتي جګړې مخته کړي او په وروستۍ لحظه کې خپل دریځونه بدلوي. جان کیری او نورو لویدیز مشرانو ویل ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه سخته سیاسي پریکړه نه ده کړې. کیری زیاته کړه امریکا به د معاملې لپاره د ټاکلي ضرب الاجل د پوره کېدو لپاره له عجلې کار وانخلي، خو په عین حال کې ایران ته حوصله ختمیږي او تر ابده به مذاکرو ته دوام ورنه کړي.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
دا وای موږ به تر ابده د خبرو میز ته کیننیو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینو ویل موږ معاملې ته ډېر نږدې شوي یو، خو که چیرې په راتلونکو څو ساعتونو کې مهمې تاریخي پریکړې ونه شي یو تړون ته به ونه رسیږو. هند او پاکستان سلا شول چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران به په نوي ډیلي کې د تروریزم په اړه غونډه وکړي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزیر نن په روسیه کې د شانګهای سازمان مشري غونډه کې وکړه. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د هند صدراعظم نریندرا مودی د غونډې په څنګ کې خبرې وکړې. دواړه مشران دغه راز سلا شول چې په ممبای کې د 2008 کال تروریستي حملې محاکمه چې هند د پاکستان د وسلوالو کار بولي چټکه کړي. د هند صدراعظم مودی په 2014 کال کې په پاکستان کې د جنوبي اسیا د هیوادونو د مرکزي غونډې لپاره د پاکستان د صدراعظم بلنه هم ومنله. د یونان حکومت له پور ورکوونکو څخه د لا زیاتو مالی مرستو د ترلاسه کولو په هدف د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ. اروپایي ټولنه هم تایید کړی ده چې د یونان د حکومت د اصلاحاتو پلان ورته سپارل شوی دی. که څه هم چې د یونان د دې پلان جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي، خو پور ورکوونکو یونان ته د دې هیواد د ژغورلو د نوي پروګرام لپاره د تقاعد امتیازاتو د کمیدو او د مالی ورکولو په پروګرام کې د اصلاحاتو پیشنهاد کړی دی. د اقتصادي بحران له امله په یونان کې بانکونه تړلي دي او خلک کولی شي د پیسو له اتومات بانکي ماشینونو څخه په ورځ کې یوازې 60 یورو ترلاسه کړي. د اروپایي هیوادونو مشران به د یونان د مالی بحران د څیړلو په مقصد د راتلونکي یکشنبې په ورځ عاجله غونډه وکړي. او په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې په امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته له هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الاوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې وژل شو. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن الزواهری سره خپل ائتلاف هم اعلان کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي، څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به یې ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منصوب د دغه صوتي پیغام اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. دا د دې ساعت مهم نړیوال او کورنۍ خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو، لکه چې وړاندې مې ویل، په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو په اړه ویل کېږي چې طالبان وایي که ملي متحد حکومت جوړېږي نو اوربند به وکړي، خو د افغان پلاوي یو غړی دغه عبارت ردوي.
این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره صلح امنیت در قدم اول خشونت قطع شود.
د همدې مخامخ خبرو په اړه به د نړیوالو رسنیو تبصرې هم واوري، او د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې مینوالو ته ځانګړې شوې ده.
د هلمند هغه تاریخي سیمې، کلاوي، مشهوري سیمې چې باید یاد سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلاج دي، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور.
نن جمعه ده، زه فریبا ظاهر مقربانه یم. دوستانو، تاسی ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري، او پر منځنۍ سپه 12.9 او یا هم د اف ام پر 3.15 سپه په ټول افغانستان کې صفه وزه اوریدل کیږي. راځو د خبرونې لومړني مطلب ته. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې ورستي غونډې څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله خبره کړې چې طالبانو وړاندیز وکړ که چیرې په افغانستان کې یو متحد ملی حکومت جوړیږي نو دوی اوربند کوي. خو په خبرو کې د افغانستان د پلاوی یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغسې عبارت څه مطرح سوي نه دي. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه، او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي، او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیلې سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکرات نه شي حل کېدای، نو دواړه خواوې د هغه مسائل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورسپانه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي، طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوي نه دي.
این اداره این مسئله مطرح نشده، اما دایی هیچ تردید نیست
دغه سه کوم عبارت یا مسأله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز پر سر کې خوبدل شي، او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس ټریبیون ورسپانه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه، او ویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو ویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورسپانه لیکي چې دواړه پلاوی د خپل مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکو غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروسته به وشي ستانه شول.
و امریدل چې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې افغان پلاوی ویل دي چې طالبانو داسې وړاندیز نه دی کړی چې کچیر په افغانستان کې ملي متحد حکومت جوړیږي نو دوی به اوربند کوي. خو شغلې زکی وایي چې پر بیلا بیلو اړخونو د سولې خبرې سوي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نه یوازې په افغانستان کې تودې دي بلکې په نړیوالو رسنیو کې هم د مهمو عنوانونو په توګه مطرح سوي دي.
د نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دا یې د ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه بریا بللی. رسپانه وایي په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوی په کابل کې په اړه خوشبیني زیاته ده او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناخستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شامل وي چې په افغانستان کې د خبرو لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکی د اعتماد جوړونې د دې اقداماتو جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي د خبرو فضا هیله بخونکې و داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیزو چارواکو له قبل وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوس فشار یوه وسیله وه. رسپانه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوس چې د افغان طالبانو سره د خپل اغیز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغیز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه د څرګند چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازي د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یو جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر د دا ډول خبرو اترو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څیړونکي مرکز مشري کوي لخلې ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي چې د کومې ډلې طالبانو د خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب یې کوه کنه په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د اسلام آباد خبري افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورې دوروسته د دواړو خواو ترمنځ تر ټولو لوی لیدنه بللې. رسپانه وایي سره د دې چې د خبري اترې له یو سنرمۍ سره ملي وي خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسیدو په وړاندې ډیر خنډونه شته. د ګارډن برتانوي رسپانې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو په اړه په ولیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې په اورمچي کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغونکو رول په اړه شکونه موجود و. ورسپانې دې ټکی ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژماتې پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهاره پورې دوام وکړ. ورسپانې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللی خو وایي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باوره دي. ورسپانه په عین حال کې وایي له طالبانو سره جوړجاړی ښایي ونه شي کولی افغانستان کې بشپړه سوله راولي ځکه د ورسپانې په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړو یې د داعش له وسلوالې ډلې سره بیعت کړی.
تاسی ازادي راډیو او دوستانو کله ازادي راډیو سره پاتاسي د ورځې پورډو کې به هغه ځنګړی تړنیز راپور واوري چې د فراولای د ګمرکی اواید د ترایتم کېدو په اړه دی. خو اوس ازادي راډیو مجله
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ او مانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې محمد شفیق ژمن د خپل نوی چاپ شوی اثر په اړه کې خبرې کوي.
د هلمند هغه تاریخي سیمه کلاوی مشهور سیمه چې باید یاد سي لکوس بوست کلا د مثال یا زنداور یا خلاج دی یا نور زیونه سروان کلا او داس نور.
د مرسل مجلې مسول مدیر محمد اشرف غیرت د مجلې د بیا چاپ اکله غږیږي.
کله دغه د مجلې ترڅنګ دی ونیز نه توکو نو مدوړه سره بیل کړلې. مجله مو یوازې ادبی او فرهنګي لیکنو مزامینو مطالب ته ځانګړې کړې ده.
لنډې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
لغمان د تاریخ په اوږدو کې د علمي څیړنیز سیمینار د جوړولو د تیاري کې میسون. تیره اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختر اژانس خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اڅه وهان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمیر څیړونکو او پوهانو د کابل پوهنتون د استادانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی د دغه سیمینار د روان کال د منی په وروستیو کې جوړ شي. تیرونه اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنی کمیسون لومړی غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه او د دغه کمیسون رئیس مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختر اژانس خبر لمخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د موینه پوهنیار سعید مشګان مصطفی تر څارنې لاندې او د کمیسون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلی د کمیسون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیرسه شنبه په بلخ ولایت کې د هندار موسی لخوا هنر د سولې ذات څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیټي کمپاین پیل شو چې په پایله کې به شپږ کسان د سولې ذهنیت د ترویج په مخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی چې نظری زده کړې او عملی کار به دوه نیمه میاشتې وخت ونیسي. د دغه پروګرام مسول بریالي جلال زی رسنیو ته ویلي چې نظری زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار او 15 ورځې به د بلخ په دوه ولسوالیو کې ترسره شي او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په مخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیټي کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول ټال 2 رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی مخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات او فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي چې د مشاعرو ترڅنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بهیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري خو له کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډیر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره راپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خرلاره بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي تر څو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس په کار شي او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد چې لډیر پخوانه ادبی بهیرونو سره پاتې شوی وای، په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت نا وخته ترسره کیدلې خو د ادبي بهیر په نوم دوامدار ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پیښور کې سره راټول شول او د افغان ادبي بهیر په نامه دوامدار ناستې پیل کړې چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بالاخره اوس ټولو ولایتونو ته د فکر غځېدلی دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبي بهیر په نوم یو ټوله جوړ کړي او دا ټوله کلونه کلونه دلته وچلیدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان له ځان سره مل کړو چې دا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سره تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له وکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل، د ټولو نه وړاندې افغان ادبي بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ چې له هغه افغان ادبي بهیر برکت چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بیلابیلو نمونو ادبي بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي چې په دې کې یو هم ختیځ ادبي بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هره اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشاعرو تر څنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیځ ادبي بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمیر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر 150 غونډې کړې دي چې دا یې معمول ونیزې غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په ونیزو غونډو کې اره اونۍ دوه برخې، یوه اونۍ کره کتنه او تر څنګ آزاده مشاعره، یوه اونۍ ادبي درس چې یو استاد راځي او په یو ادبي موضوع باندې درس ورکی او دغې ترڅنګ بیا ور بسیا زاده مشاعره. او تر دا اوسه پورې لا د ختیځ ادبي بهیر ادبي سفر روان دی او ملګری یار اونۍ په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیځ ادبي بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د ادي غونډو ترڅنګ د هیواد په کچه منځغونډي او یادغونډي هم ترسره کوي.
د معمول اونۍ غونډو ترڅنګ د ختیځ ادبي بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی ستري یعنی د هیواد په کچه غونډي کړي دي. هغه کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیځ ادبي بهیر د اونیز غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبي درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي، د دې بهیر راپور لیکونکي اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنی ډول چاپ کړي.
اونیز ناسو کې موږ عموما بلابل استادان راغوړو، دوی بلابل ادبي مسایل باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالب وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پوښتنې کوي. همدا څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي. د راتلونکي اونۍ په گزارش کې د دې تر څنګ د کره کتنې بل هغه یوه مهمه برخه د ختیځ ادبي بهیر د اونیز ناسو چې موږ په حساب کولای شو، مثلا په شعر کره کتنه، په نثر باندې کره کتنه، په طنز کره کتنه، په ادبي ټوټې باندې کره کتنه، دا کره کتنې کېږي. دې ته په گزارش کې په ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کېږي او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ دا راتلونکو نسلونو ته پاتې شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعاله ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولای شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند تاریخ، جغرافیا او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثرو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی له ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بست خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یا اداري او ډیپلوماسي د څلورم سمپ محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې دی، هلمند یا هیتومند، جغرافیا، تاریخ او دودونه. دا څه ډول کتاب دی؟ څومره کې چاپ کړی دی؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مننه چې زما راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوه کالو زیار او زحمت دی چې ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی. لږ مې دکېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیا د تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیایي برخه چې دا هغه پر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي، او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغه هم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کېږي، دودونه هم دغسې. یعنې ټول د هلمند په سیمو پورې کوم تړلي معلومات چې دي، که تاریخ یې، که جغرافیه یې او که دودونه یې، ټول دغه مې راخستې په دې کتاب.
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي، دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شان چې تاریخي خبراتو. مګر دا جغرافیه کوم حدود دي او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل او دودونه، که مشهور دودونه مثلا څه ډول به وي، که دا معلومات راکې.
ښه، جغرافیه لمړي سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیه باندې غږېدل یو د هلمند مساحت دی، د هلمند نفوس دی، د هلمند د نمونې تسمې وجه ده، همدارنګه کاني ذخایر دی، د هلمند فابریکا ده، د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر لمړي فصل کې د جغرافیه راغېدل. په دوم فصل کې اداري تشکیلات ټول د لشکرګاه شهر او همدارنګه 14 ولسوالۍ چې دي، 14 ولسوالۍ پورې اړوندې هغه مشهورې سیمې چې دي، یا هم د خلکو د ژوند سطح ده، او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث ورکړی دی. او دا هغه څخه وروسته چې راځو بیا په دریم فصل کې چې د جغرافیه دریم فصل راځي، په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې، کلاوي، همدارنګه هغه ځینې مشهورې سیمې چې باید یاد سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلاج دي، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور، هغه هم پکې شاخص چې دا تقریبا 15 ځایه دا په کلاوي یا هم هغه مشهورې سیمې راځي. په تاریخ کې مو شروع کړی ده د هلمند هغه پخوانی تمدن مراقص دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وو، او همدارنګه زردشتي دین د دوی د هلمند خلکو ځانګړی دین وو. او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا وو، دا هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا 6000 یا 15000 کاله مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې، او دلته کوم واکمنانو. همدارنګه دا هغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دی، دغه مو تشریح کړی دی او بحث مبر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره، لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونې سیمه ده، یا هم د چین لرغونې سیمه ده، یا مصر د مصر ارامونه دی، د هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه، او د هلمند هغه پخوانی کلاګانې چې دي، یا پخواني ځایونه چې دي، دا هغه سره څه اړیکه لري، یا د دوی نقش او جوړښت او د خلکو اوسېدن، او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و، یا د خلکو ژبه سره کوم هلته و دلته و، دا ټول پکې راخیستی دي. همدارنګه په تاریخ کې مې د آریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته، چې هلمند ته څنګه آریایان راله، پر کومو خوا راله دوی، او څنګه میشت وله دلته، بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته، او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړله، او هلته واوسېدل، یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره. د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تیر شوي واکمنان سوی دی، هغه می راخستی دی بخشی. همدارنګه
مثلا په دې مشهور کورنۍ کې څوک راځي، او بلج کده دی هلمند کله چاره، یعنی هلمند سیمه تر داخليږي، دا جوته سوی دی، واځي سوی دی چې هلمند په کوم سیمه کې میشو تاسو.
اریان کله چې هلمند ته داخليږي، د هلمند یعنی د ارکوجا د سیمه څخه هم راځي، او همدارنګه د دراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمه څخه د خواته هم راځي. نو دوی چې کله راځي، یعنی ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه درلودلې، او هغه سیمې چې شنې وې، او هغه سیمې چې یعنی د رود پر غاړه د هیتومند یا د هلمند د رود پر غاړه دوی اوسېدل، او دوی ځای پر ځای شول. کورنۍ چې دي، هغه پخوانی کورنۍ چې دي، اوس مثال موږ د امورجزیانو کورنۍ یا د وایسو، یا د سفاریانو کورنۍ یا د وایسو، د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدل یا د وایسو، او همدارنګه د اجمل خانیک کورنۍ یا د وایسو، او داسې نور ډېر کورنۍ دي چې تقریبا لاس پنځله کورنۍ دي چې دا ما پکې راخستې دي، چې پخوانی کورنۍ دي، او لرغونی کورنۍ دي، او مشهورې کورنۍ دي چې واکمنۍ هم پر دې سیمې کړې ده، او نور ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي.
تاسو مینه د مولف چې تاسو دا شان ټول کړی یا مو سره ځای کړی دي، خپل مو کې زب کړی دي، څه ارتیا مو محسوس کړه، یعنی لمړی مو ارتیا خالګه مو ولیدل چې دا کار مو کوي؟
بالکل، اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې موضوع چیرې بعد په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخوانی موضوع چې دی هغه تش ورډک کی، او هغه کوم موضوعات چې نه دي تیر شوي باید هغه راوسپړي. نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړل، او هغه د پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي، لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی، یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څرل دی، خو موږ نه سوال چې یعنی د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور ولا څېړنه نه پر کېږي تر دې اضافه. همدارنګه ستانی صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم ستانی چې ما لښود استادم دی، او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د کتاب په چړولو کې چې سویډن کې وسته دم ډېر مرسته را سره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریتیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند د سیمې پورې اړه لري نو تر ډېره حده پورې ما دا ویلم چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نویوالي ته وګوري یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي یعنې تکراري باید نه وي اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په مسه تاریخ کې درخستی دا تر اوسه پورې په ډېرو کتابو کې د هلمند په ساحې پورې چې کتاب لیکل شوی دی دغه موضوع نه ده څېړل شوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په معاصر تاریخ کې شوی د هلمندیانو تقریبا دولس پاچاهان چې موږ یادونه کوای شو امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی همدارنګه امیر شېر علي خان دی امیر عبدالله خان دی غازی امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واغسل د خپل د هلمند بچی د هلمند د سیمې پورې تړلې دي همدارنګه نادر شاه ظاهر شاه او داوود خان د خلک دي چې د هلمند د سیمې څخه راپورته شوی دي او د هلمند او د افغانستان پر خلکو باندې واکمنی کړې ده یعنی دا نوې شی و چې ما راخسته دي
په دودونو کې مو څه شان راخسته دي که اوس نوې دودونه پکې دي پخوانی دي منځنی کوم دودونه
تر ډېره هده په دودو عرف او عادات کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه یعنې که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی نو دا اوس پخواني دودونه موږ نشو ویلی پر دې باندې استناد نشو کولی نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم اوس مثال پخواني وختو کې واده سره کم و دا مې یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده سره کم و بیا وروسته اوس سره کم واده اوس د واده دودونه سره کم دي همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په دې یو شخړې په حلول لپاره دا جرګه په سره کم ده یعنې دا نوي دودونه دا موږ په سره دود سره دا مشکلات حلو همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی هلمندیانو کورنۍ سره کم جوړ دی او په دوی کې مشر او کشر او مور او خور دا څه رول لري او دا مې پکې څېړل دي په دودونو کې نور نو د ننواتې مې پکې څېړل دي د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کور وځي څنګه موږ وپسې پاشو او نور دغسې مسایل دي دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاس ورته وایو ډېر دودون دي اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتن ملي اتن څنګه را دغه شو تر دې ځای را ورسېدی او ملي اتن څنګه موږ خپل کړي او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتن اتمن شته
تر اتن پر کراسو د اتن څو کوم تاریخ شته د کوم ځای نه را پیل تر کوم ځای
پخوانی راي ټولونه کې اتن یوازې او یوازې د دې لپاره چې تر څو د غزوانان چې دي چې اتن کوي د یوازې د یو ورزش بل او د جنگ لپاره یعنی تورې په لاس کې وي یا بیا وسایل په لاس کې و د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځل را ګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دی هغه قوي شي خو وروسته بیا د دې لپاره چې دوی احساساتي شي د دې سره میوزیک هم ورسره شي د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ او د دې لپاره خو دغه استفاده نه ورسې کېږي اوس یو دود ګرځېدل دی اوس خوشحالي او محفلونه کې او داسې نور ځایونه کې دا یو ملي نڅا ده نو اتن داس یو تاریخچه لري په خوانی یو
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی څنګه د شغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی غشتنې ډېرې دي خلک خوشوي ته خپل ارزیابي څه ډول ده
کتاب اول پلچ ما چاپ کی غوڅه چراو میستی د چاپ څخه او بازار ته وړاندې کی د خلکو یعنی توجه به اندازې ډېره ورته کاغه په هر ټلویزیون کې او رادیو کې او زه راوښتل مې زه ډیر وسته یلم ته د پښتو ورځ په هغه کې ماته سینې کم راکې د کتاب لپاره نور دغه سي په پونتون کې ځنې سینې کو نه راکړې دي او دغه نور زه یو کې یعنی زه ډیر تشویق سوم بازار هم لري ډیر خلک یې غواړي تر نور کتابونو چې ما کتلې د بازار تو دم دی او خلک یې غوښتن کم ډیر
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
دمینه هم لکه د شیر ګڼ تعریفونه شوی دی، خو لا هم ټول پیونه دی سلا. افلاطون ویلی و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده، او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وږمه رشیدي یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده پرې راویښه شوې ده.
ویده شوی خکلی اونو یو وقت یو ملکه و دی ملکی دی را خکلی کچنه لور لرلا. دی چی بخپلی لور باندی نوم که خود نولویا ملمستیای وکره، او دی ملمستیاتای لیوی خاپیره پرتا چی لبادا مرغا حیره شوی و نوری طولی را و بللی. او لالو یه بدمرغی دا وچی نابلل شوی خاپیره سهرگره و سهرگره خاپیره پس طریقه مراسم و تراغله، او چه دما شومین جلی ده زنگو پا خواکی تیری دله وی ویل پاش بارس کلانه که بزن پستن جوب لکری او ببمری. ملکی چه ده خبره واری ده لخولی چی غووتا، نه نه خدای دی نکوی. یوی خیر منی خاپیره کودی وکری، او دنجلی دمرینی خیره پا دی بدلش وچه پاش پارس کلانه که که انجلی زن پستن جوبل کری پیو اگد خوب با ویده شی. کلون تیری دل شهزاده لوی دل، او آخر در طول سلطنت ترگر دو کلی پیغل ورن جوله شوه. مور بخورا دیر احتیاط کوه چه لستنوی لری وساتی، خونجلی د خپل شپانس کلنۍ په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او راز په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کوه. شهزادۍ چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل د ستن کار کوم، ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلې. شهزاده یې ځواب ورکړ، یا اجازه ده وی ګورم. خدمتګار ستن نجلۍ ته ورکړه، او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوږ کړ، او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویرېدلې خدمتګارې ملکې ته منډه کړه. ملکه که هم بی حد ورخطا و، خو چې څه یې په وس کې و هغه یې وکړل چې لور یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوټګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیری چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ خاپیره سړه سا وایستله، وی ویل نه پوهیږم. ملکې وویل، په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ خاپیره ورته وویل، شاید سل کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات و، بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ خاپیره په ځواب کې وویل، مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوبی د انجلۍ خپلې کوټې ته راوړه، او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلی شاهزاده یې په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخی ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه بلکې په یوه قرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنی ښاپیری له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګیږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده، داسې راویښېدل به ورته ډیر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنی ښاپیری داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر و یا وزیران، که میرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنی ښاپیری دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلی شاهزاده راویښېږي نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شاهزاده به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کار ولوېدل دلته د خوځېدلو هېڅ چای پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چیرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چوپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلا ونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې، واښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شاهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شاهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شاهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شاهزاده هم دې ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه وه وربرابر شو. شاهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چیرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و. څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شاهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق له پله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شاهزاده ورنږدې شو او پام شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویښ شئ، خو هیڅ یوه سترګې ونه غړولې. شاهزاده د کلا منځ ته ورداخل شو او هورې یې هم ولیدل چې په لارو، په برانډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شاهزاده چې کوټې کتلې آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شاهزاده پکې ویده وه. ده په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شاهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدی انجلی کوچنی سپین لاسی په لاس کې راوچت کړ او ښکلی کړ. له مچی کې دا سره سم جلی له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل، اوه ته آخر راغلې، څومره ډیره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیک سره سم کوډي ماتې شوې. جلی راپاڅېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزادې خوا ته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلی او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزادې د واده په ویاړ کلا په سندرو په خوشحالیو په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډیر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدون کې مرسله مجله له دوه کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه، خو دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. غیرت صاحب ستړی مسي، تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو درته وایسته چې د دې علت د دومره ځنډ څو ولې وځنډې ته دومره
مرسله ونیزه؟ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، شپږ کاله مخکې مرسله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خبرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله وچ له غزنی چې خبرېدله. دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو کوششونو باندې تر یو ځایه راورسوله، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولای چې دا د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله او بیا ودرېدله. مهم علت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی. یعنی څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوای اخلي، نو موږ مجبور یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو دغه لګښت پوره کول بیرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پایل کړه مالی جنجال به یالي
انشاءالله؟ دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او نیز دواړه پایل کړي دي او د تقریبا د دواړو د نیز او د مجلې زیات لګښت دي. سوداګریزي خبرتیاوي ویلانات دي او هغه موږ د یو پلان له مخې خبره کړي ده. تر ډیره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او نیز بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو.
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د اونیزه کې څه تغیرات راغلي دي؟ تیر ځل مو سیاست کم و، البته نور مسایل به ډیر و.
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د اونیز نیت وکړو نو مو دواړه سره بیلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده او په اونیزه کې بیا تر ډیره حده دي خبری و برخه ډیره ده، سیاسي تبصیرې ډیرې دي. د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او گزارشونه د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو. مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامین ته ځانګړې کړې ده او په دغه کې بیا خبری و برخه ده او گزارشونه د راپورونه د سیمې حالات د شاوخوا ولایاتو د مشکلات ستونزې دي.
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او د نورو مطبوعاتو نه راخلی؟
نه، موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام له موږ سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ولو، نو هغه خپل همکاري راسره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبریالان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسې دي، نو چې په اونۍ کې یو خبر مخترع کوي هغه زموږ لپاره کفایت کوي، یعنې ځانګړی د مرسلې لپاره دی کار کوي او هغه خبرونو راپورونه مخ ته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خپره شوې وه؟
14 ګڼې مخکې خپره شوې وه، دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزنی خپرېږي که؟
بله، و دواړه له غزنی نه خپرېږي، او د غزنی تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي.
څو ګڼې خپرېږي دا مجله همداسې اونیزه؟
زر زر ګڼې.
علاوه دې نه له غزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله، نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم وو، او ما درته وویل چې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر شوي دي. موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري، مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې، غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله ټولنه لرو، هغه هم ورته فعالیتونه لري، او په دغه ورځو کې نیت کړی دی چې هغوی هم یوه محلنۍ مجله چاپ کړي. دې تر څنګ یوه بله د عمان په نامه یوه بله نوې مجله، نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزنی کې ډېر ښه شوي دي.
غیرت صاحب، څه فکر کوی غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي، اخبارونه دي، مطالب هم ډېر سره ورته نه وي؟
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما چې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا
د هغو بیا موضوعات څکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم.
ادبي منصره ورته کې
تر اوسه خونه دی ورته شوي، ځکه چې کوشش کوو اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخ ته جلای لیکنه وکړي او غږ ته جلای لیکنه وکړي، بل ته جلای لیکنه وکړي، او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په یو په بل کې رانشي. غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده، او هلته خصوصا په دا پښتون میشته سیمو کې د 2 کاله دغه فعالیتونه بیخي نه ولو، نو اوس د ځوانانو هم هڅېدلی دي، هر څوک لیکنې کوي، مخ ته رالیږي. حتی زه دا درته ویلی شم چې د اونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې ستره اونیزې، نو بلې ګڼې ته یې وساتو، له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي، فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي، او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی شته چې مشخص یو ژانر ته وي، فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لري په دې سه کې که په غزنی کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. موږ داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ ترمنځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلوونکو ترمنځ هغه همغږي سته سره، او په دې باندې موږ غږېدلی یو. خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي، یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه یو وخت خپرېده، او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو رالېږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزنی کې و به نه چلي؟
زما په نظر خو به ډېر ښه کاري ده، خو فکر کوم چې هغه د په دا اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو، نو په هغه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب، یعنې ټولې لنډې کیسې موږ راپوره کړو. البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي، یا خو زور سره مافیک یم دا ډیر خره سي ځنګړي مګ هر برخه ته ځنګړي مجله ولرو نو ته تر ډیره هاته باغ لوستن کې بم بیلوي موضوعات بم بیلوي او هغه به برخه ته به کارم ډیر سوي
ډیره مننه غیرت سه خدای پر یالای له
تاسو څخه هم ډیر مننه
سینې شیرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي خو ځینې بیا داسې نه وي لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی دا اورېدلو بلنه درکوم
سی ورځ براسی چې ستا شال بنوي سوي وي دا سی ورځ براسی چې ستا شال بنوي سوي وي شپه به تیر سوي وي او کال بنوي سوي وي ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده اوس به سور بدل سي د زړه تال بنوي سوي وي بیا چې لاس اته کاله پس کلی ترا وګرځو پیر به هم داوي مګر تال بنوي سوي وي غم کده یا جوجو د ما جوجو غوندي وڅټي غم کده یا جوجو د ما جوجو غوندی وڅټه بیرته چې راځینو دا دیوال بنوي سوي وي اوس به دې سما هغه وړې خبرې هېرې وي ته به پیغله سوي ستا خال بنوي سوي وي وخت سره سعود د هر څه معنا بدله سي خوش به په ګل نه وي څوک مثال بنوي سوی وي داسې ورځ به راسي چې ستا شال بنوي سوی وي شپه به تېره سوی وي او کال بنوي سوی وي
زخم شند کې دا د تر پسړي کو کې خوان پرې دا ترخه ترخه لم هې وګې کا جدا جدا زنا یو سګا چیرته بانګرا تر ګور زړې شوینا راشل پستر کوکې می خوښه راشل پستر کوکې می خوښه چې د بلتون شوګری دړې وړشنا راشل پستر کوکې می خوښه راشل پستر کوکې می خوښه پہچان وگی گی تو اورن زور پاو رہے گی سیال جن شوگر شوگر شوهر دستر کو گاٹی میں خوگی ستا درا تولر تم دیر قتل دینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چد دل تن شوگری گڑے وڑی شنا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ائم رننګ فار پرزیدنت
دټ از وان اف د موست سکسسفل
ملټیلیټرل لورو پاتر امریکا
آسیا
تر آسٹریلیا
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw jan khabar krai.